ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان کې دی دا وخت مازیګر شپږ افغانستان کې پنځه نیمه په واشنگتن ډی سی کې د سحر نهه بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته سمینا احسن
او زه نوشیروان کلندر
هر کله وایو تاسو ته به یو شمیر خبرونه او رپورټونه په دې خبرونه کې وړاندې کوو خو لاول غوښی ته خبرونو سرټکو ته
افغان چارواکی وای لوګر صوبه کې د ناټو هوایی بریدونو کې په خطا کې لږ تر لږه 14 افغان فوجیان وژل شوي د لوګر د گورنر ویان وای د پیښې پلټنې بکیږي
او د شام پولې ته نږدې د ترکیې په سروچ خارګوټي کې بمی حمله کې نږدې 10 وګړي وژل شوي
او د پښتنو د حکومت د مبارزې لپاره پښتونخوا ولسی تحریک دا وکړې چې د پاکستان سرکاري شمیرې او نقشې د چین نه پاکستان ته د غربي لارې په اړه خاموش دي د تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وای
پاره کې پر اس خط اکثر په خپل ملاو شولو او اسفندیار ولی سره ملاو شولو او افتاب شیخ ولی سره ملاو شولو چې په اسلامي تمور سره او اسپاړه تمور سره
سرټکی تاسو واوریدل تفصیلی خبرونه او رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو مونږ سره اوسئ په جنوب مشرقي افغانستان کې پولیس وایي نن سهار یو امریکني هلیکاپټر په یو چیک پوسټ په غلطۍ کې بم غورځولې چې په وجه یې لږ تر لږه 8 افغان فوجیان وژل شوي او یو شمیر نور زخمیان دي دغه حادثه د لوګر صوبې په براکي براک ضلع کې شوي صوبایي د پولیسو مشر محمد داود احمدي مقامي میډیا ته ویلي علمي اطلاف په خطا کې د افغان فوجي چیک پوسټ په هدف کړی چې اصل نخه هم په دغه علاقه کې یو کیلومتر لري وا امریکني چارواکي وای د حادثې نه خبر دي او پلټنې هم روانې کړې خو د بمباری د لاس شوې زیانونو په حق لبا هیڅ نه وای د دې پیښې نه یو ورځ مخکې د امریکا د شریک فوجونو مشر جنرال مارټن ډیمسي په کابل کې د افغان صدر اشرف غنی سره ملاقات کړی وو او په خپل ټویټر پیغام کې بیا ویلی وو چې افغان صدر د ملک په ازادۍ او امنیت په لړ کې د امریکا د مرستو شکریا ویلی
خیبر پښتونخوا ولسی تحریک ویلی دی د پاکستان مرکزی حکومت شمار شمیرې ښایي چې د چین کاشغر نه تر پاکستان گوادر پورې د اقتصادي لارې په اړه د غربي لارې لپاره راتلونکي 2 کاله بجټ کې یو پیسه هم نه دی ښودل شوی د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وای د مئی په 28مه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا سیاسي پارټو مشرانو ته د کوریډور په اړه ورکړی شوی معلومات غلط وو او دوی د پښتونخوا سیاسي مشرانو سره دوکه کړې د ولسی تحریک مشر ډیو ریډیو ته وای د مرکزی حکومت پلاننګ کمیشن نقشې او د بجټ شمیرې ښایي د اول کال لپاره مختص کړی شوی 3.18 ارب روپو کې د غربي لارې لپاره پیسې نه دي ښودل شوي او د کال 2015 او 2016 لپاره یې ښودل شوي ټولې پیسې به یوازې هغه لاره به جوړولو باندې خرچ کیږي چې گوادر د پنجاب سره ملاوي سید عالم محسود وایي د دغه ټول تفصیل نه د خیبر پښتونخوا حکومت او ټول سیاسي مشران خبر کړي دي او د دې به په سخته مزاحمت کوي
او د بلوچستان په کوشک سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو بلوچ ملت پاله مشر او د بلوچي ژبې مشهور شاعر رحمت الله شوهاز وجلې دی د بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ډلې پخوانی مشر هم وو او په صوبه کې د ملت پاله ګوندونو د یو کولو هڅې هم روانې کړې وي د بلوچستان حکومت د هغه د وجنې غندنه کړې ده او ویلې دي د دې پیښې پلټنې به کوي نور تفصیل په همي سمسور ناورو
چارواکی وی دغه پیشه د ایران و سرحدي پولې ته نږدې په تربت کې رامنځته سوله د تربت د پولیسو مشر وډیبه ریډیو ته وویل چې د بلېدې د کوشک په سیمه کې ناڅرګنده وسلوال چې پر موټرسایکل باندې سپاره وو د بلوچي ژبې شاعر رحمت الله شوهاز باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې پترس کې د ځای پر ځای ووژل سو. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکي بیا په تیښته کې بریالي سو. د دوی مخونه پټ وو. رحمت الله شهاز د بی ان پی عوامي پخوانی مرکزي مشر وو. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان جان محمد بولیدی پر دغه پیښه باندې سخته خواشنی څرګنده کړله او وی ویل چې موږ د دغې وژنې غندنه کوو. جان محمد بولیدی وویل چې په تیره یوه اونۍ کې دا څلورمه پیښه ده چې رامنځته کېږي د ناڅرګنده وسلوالو له لورې بې ګناه خلک وژل کېږي. د ژمنه وکړله چې حکومت به زر تر زره جنایتکاران ونیسي، د قانون و منګولو ته به وسپاري. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی. پولیسو پلټنې پیل کړي دي خو تر دمګړي پورې څوک نه دي نیولي. د بلوڅي ژبې د دغه شاعر د جنازې لمونځ نن په بولیده کې وسو. بیا یې وخاورو ته د سپارلو مراسم هم ترسره سول. د ده په جنازه کې ګڼ شمېر قبایلي او سیاسي مشرانو ګډون درلودی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ریډیو کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د ترکی داخله وزارت وایي د شام کوبانی سرحدي سیمې ته نږدې د ترکی په سوچ خار کې په یو ترهګر برید کې لږ تر لږه او شتنان وجل شوي او نږدې سلو پورې نور جوبل دي. د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي په نور تفصیل راکوي.
د ترکی سرحدي خار سرج د شام د کوبانی خار نه یوازې 8 کیلومتر لری پروت دی. د 13 جنوري په میاشت کرد انګیالو د اسلامي ریاست وسلوالو نه د خار په مکمله توګه په خپل قبضه کې اخستی وو. شام کې د اړې کړې له وجې په لوی شمار کې شام کډوال هم په دې خار کې پراته دي. د ترکی د کورونا چارو وزارت دا د ترهګرۍ حمله بللې ده خو تر اوسه یې دا نه دي ویلي چې حمله څرنګه شوې. د کورونا چارو وزارت اولس ته د کلارې غږ کړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ځینو عیني شاهدانو له خولې لیکي چې د 14 وړاندې دوه کسان د بیګونو سره لیدلی شوي. اخبار زیاتوي چې د ناظم دفتر چارواکي وایي دا حمله د کورد او ترک ځوانانو په یوه غونډه شوې. دا ځوانان د اماره کلتوري مرکز کې راغونډ شوي وو. تر اوسه د حملې ذمواري چا په سر نه ده اغستې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ترکی چارواکو ملک د اسلامي تندروي د مخنیوي لپاره چاپې شروع کړي او د دې چاپو په وخت کې شام ته تلونکي نږدې 1500 کسان د ترکی نه نیولې دي.
په یونان کې نن دریو هفتو پس په لاول ځل بانکونه پرانستل شوي او د بانک اتدارانو ته به اجازه دي چې په یوه هفته کې به یو تش سلور سوا $1,550 راویسته شي او بهر ملکونو ته به د بانکونو په ذریعه پیسې لیږلو باندې پابندي هم هغه شانتي. او جرمن چانسلر انګلا مارکل وای حکومت به د یونان سره د امدادي پیکیج د واپسۍ د قسطونو ورکولو د طریقه په طریقه خبرو کې لږه نرمي خای. د اتوار پورس جرمن ټلویزیون سره خبرو کې هغه دا خبره هم رد کړي چې د 19 ملکونو یوروزون نه وتلو د پاره به په یونان فشار اچي.
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل دي د هغه ماشومانو نبا برتانوي پاسپورتونه بیرته اخلي چې مور او پلار یې یری لري د جګړې لپاره شام تتلی شي. د تندروي پاړه جاری کړی شوی حکومتي پالیسي بیان کې ډیوډ کیمرون خبرداري کړې ده هغه ځوانان چې د داعش اسلامي تندرو برخه جوړیږي د دوی به د هغوی مسلوال ګڼل کیږي.
بیگاش پی د 12 بجو نه پس د امریکا او کیوبا ترمنځ د 50 کالو نه زیاتې تاوتریخوالی پس مکمل سفارتي تعلقات بحال شوي. د نسو ګنټې پس د کیوبا سره سپینا او اودی جنډه هم د نورو ملکونو د جنډو سره د امریکا په خارجه وزارت ولګول شوه. امریکا او کیوبا وسته یو بل ملکونو کې باقاعده سفارتخانه هم لري. د کیوبا خارجه وزیر برونو روډریګز پریلا به په شمول د نور حکومتي چارواکو نن واشنگتن کې د کیوبا د سفارتخانې د پرانیستې په دستوره کې هم برخه اخلي او هغه به د خپل امریکني همنصب جان کیری سره وروسته بیا یو خبري کانفرنس هم کوي.
او د نایجیریا صدر محمدو بوهاری د اتوار ورځ څخه د امریکا په سلو ورځنی سفر دی او نن به د امریکا صدر بارک اوباما سره ویني. ملاقات کې به د اسلامي تندروډلې بوکو حرام او په نایجیریا کې په اقتصادي او سیاسي نظام کې اصلاحاتو باندې خبرې کیږي چې مقصد یې د نایجیریا نه د کرپشن ختمول دی.
په نړیوال مارکیټ کې په امریکني ډالر د سود په شر کې د اضافه خبرونه راتلو سره د سرو زرو قیمت راغورځېدلې او نن په عالمي مارکیټ کې د سرو زرو په قیمت کې 0% کمواله لیدل شوې. دغه کمواله په دې وجه هم راغلی چې عالمي سرمایه کارانو په امریکني ډالر د سود په شر کې د امکاني اضافه په وجه سرو زر مارکیټ ته راوستي او ډالر یې غستل شروع کړي. دغه کمواله په چینی، هندي او ایشیایي مارکیټونو کې لیدل شوې او ماهرین وایي د دې اثر به پاکستانی مارکیټ هم پریوزی.
د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر د منځنی ختیځ سفر په ترڅ کې نن اسرائیل ته رسیدلی دی. نوموړی به د اسرائیلي چارواکو سره ملاقات ترڅنګ د سعودي عرب او اردن سفر هم کوي او د دغه هیواد مشران به د ایران سره د شپږو غټو طاقتونو په سر شوې اټمي لوزنامې په اړه اعتماد کې اخلي او د دې ترڅنګ به د داعش په سر هم خبرې اترې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. په خبرونو کې تاسو واوریدل چې په افغانستان کې پولیس وایي چې نن سهار یو امریکایي هلیکاپټر په خطا کې د افغان امنیتي ځواکونو په یو چیک پوسټ باندې بم غورځولی چې په وجه ځینې رپورټونه وایي اته او ځینې سوارلس پولیس افسرانو یا د فوجیانو د وجنې خبرونه ورکوي. تفصیل د دې پیښې په حواله سره او د افغان حکومت له طرفه خبرګون راغلی دی. دغه ټول به ز ډیو ریډیو خبریال کمال سادات چې په الته کې په افغانستان کې د هغوی نه تاسو وړاندې کوو. موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې ده. په خیر راغلی کمال سادات. کمال سادات، څنګه تاسو سره تفصیلات تازه د دې پیښې څه دي چې کم نن سهار دغه حادثه شوې ده؟
لمړی خدا چې دا پیښه دی کابل جنوب لوري ته په 50 کیلومتره کې د لوګر ولایت په بریکبرک ولسوالۍ باندې په دوو چیک پوسټونو یا په دوو امنیتي پوسټو باندې د نړیوالو ځواکونو لخوا بمبار شوی دی. هلته افغان چارواکي وایي چې په دې کې 8 تنه وژل شوي دي، خو بیا نور افغان چارواکي وایي چې نه، په دې کې 13 ډېر کسان وژل شوي او 15 افغان سرتیري چې دي دا ټپیان دي. دوی دا خبره هم وکړه چې په تحقیقات پیل کړی دی چې څنګه دغه پیښه رامنځته شوه، اول دغه پیښه رامنځته شوه. دوی دا خبره وکړه چې کله تحقیقات بشپړ شي بیا به له میډیا سره مطبوعاتو سره نورې خبرې هم شریکې کړي. خو مونږ په دې اړه هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نټو له ځواکونو سره هم تماس ونیسو، خو هغه پخوانی ټلیفونونه چې وو هغه یې کار نه کوي. نو باید یادونه وکړم چې دا خبرید په داسې مهال کې شوی دی چې د امریکایي ځواکونو د یو لوړپوړی قومندان چې پرون کابل ته راغلی و دوی دا خبره کړې وه افغان جمهور رئیس سره چې افغان ځواکونه چې دي اوس ښه روزل شوي دي خو نورې روزنې ته هم اړتیا لري. بلې دا خبره کړې وه چې افغان جمهور رئیس چې دی هغه له تروریزم سره دي جګړې په اړه له امریکا سره او نړیوالو ځواکونو سره متحد دی او دوی به خپل ملکي ماموریت ته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې ادامه ورکوي.
کمال سادات، افغان میډیا کې څه رپورټونه راغلي دي؟ د افغانستان چې کوم ځای میډیا د هغوی د دې پیښې په حق لسوای
اصلا چې خو دلته ویل کېږي چې دا د نړیوالو ځواکونو لخوا په دغه دوو پوستو باندې بمبار شوی دی، خو د افغان حکومت له کوله دوی وایي چې د دغه پیښې پلټنې پیل شوې دي. دلته میډیا هم په یوه خوله نه ده، څوک ځنو رسنیو یا مطبوعاتو 8 تنه ښودلي دي، ځنو لس ښودلي دي، ځنو له لسو نه ډېر د وژل شوي کسان ښودلي دي. خو په لوګر ولایت کې موږ له ځنو چارواکو مهمو چارواکو چې دوی نه غوښتل غږ نومي خور شي دوی وویل چې په دې کې تر لاسو پوری کسان چې دی هغه افغان سرتیری چې دی وژل شوی دی. کاره معلومات تر اوسه پوری ځکه نشته دی چې نړیوالو ځواکونو یې په اړه کومه اعلامیه نه ده خبره کړې او له میډیا سره هم دلته چې کوم ځواکونه دی هغه خبرې نه دي کړې.
ډیره مهرباني کمال سادات، تاسو نه به نور هم وخت په وخت باندې تفصيلات د دې پیښې په حواله سره اخلو. تاسو
ډیره مهرباني.
ګران اردوونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او روان میاش د پاکستان په مری خار کې د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ باضابطه خبرې اترې شوې دي. تمه ده چې د اختر نو وروستو لا باضابطه نیټه خو نه ده ویل شوې، خو ګورو به چې دویم پړاو کې کله خبرې شروع کیږي. خو اوس په خاصه توګه طالبانو وسلوالو ډلو باندې دا فشار لګیا دي زیاتیږي چې کنه دوی باضابطه د حکومت سره د ډزبندې اعلان وکړي. د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومند په رپورټ تیار کړی دی، ورته تاسو پام راګرځو.
د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په خبرو د افغان طالبانو لخوا د تیرې ورځې اعلامیه څرګندوي چې حالات دغه جنگ ځپلي وطن کې یو څه د خوالي په لور روان دي. یاد دی وی چې خوښت څوار لس کاله پس په لومړی وار د افغان حکومتي چارواکو او د افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د روانې میاشتې په ومه نیټه په مری کې د پاکستان په مرسته د خبرو اترو لپاره ناسته وشوه. امکان دی چې بلا یو غونډه د اگست په میاشت کې ترسره کړي شي. د افغان طالبانو مشر د دغه لومړی غونډې وروسته ویلي وو چې د صلح د خبرو ملاتړ کوي، او هم د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د دغه بیان هرکلی وکړ. د افغان طالبانو په ویبپاڼه هفتیزه څېړنیزه راپور چې د اختر لپاره خپور شوی پیغام باندې اساس لري هم ښایي چې یو څه مثبته اړخ باندې هلې ځلې روانې شوې دي. د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر اگر چې د لومړۍ غونډې ذکر نه دی کړی، خو دومره یې ویلي وو چې د خپل اسلامي اصولو لاندې خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره سیاسي وسلواله مبارزه او د روغې جوړې خبرې د دوی د سیاست مهمه برخې دي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه ځینې طالبان مشران د دغه روغې جوړې د خبرو اترو په نوې پروسه باندې خوشاله نه دي، چې پکې مطبوعات په قطر کې د طالبانو نمائندګي کوونکي مشران هم یادوي. افغان طالبانو د سولې خبرې مخ په وړاندې بوتللو لپاره څلور مشورې ورکړې دي چې وایي پکې په خجمنه او مخلصه کېدل تر ټولو لومړی خبره ده. دوی وایي چې د روغې جوړې خبرې کوم چې یو اسلامي لاره ده، دا د دوکې مکارۍ او تورونو لپاره د خپل مخالفینو پر ضد ونه کارول شي. طالب وسلوالو خبرداري ورکړې چې د صلح خبرې ژور سوچ او بحث غواړي، او پکې معمولی غلطي د ټول افغان قام لپاره لوی ستونزې پیدا کولی شي. دوی ویلي دي چې د روغې جوړې خبرې په سنجیدګۍ او په حقایقو باندې په کار ده چې اساس ولري، ځکه چې داسې کوونه شي نو ورسره ملکي جګړه نور هم اوږدېدی شي. دوی دا هم ویلي دي چې دا خبرې په دې مانو دی وانخستل شي چې ګنې طالبانو ماتې خوړلې یا تسلیم کړې ده. دوی د کابل د حکومت څخه غوښتلي چې د اعتماد یا باور سیوا کولو لپاره د ګامونه واخلي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د صلح د عالي شورا مشر اسماعیل قاسم یار په طالبانو غږ کړی دی چې په عارضي توګه دې د ډزبندۍ اعلان وکړي تر څو چې د خبرو دویم پړاو تاکینی. بلخوا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه خپل یو راپور کې وایي چې په افغانستان کې د داعش موجودیت امریکا د افغانستان د خپل پوځ په مکمله توګه راتلونکي کال کې د وستلو پلان په بدلولو مجبورولی شي. ورځپاڼه وایي چې د امریکا سپینې ماڼۍ سره دا جواز اوس پیدا شوی دی چې ووایي په عراق کې داعش څه وکړل، دغسې حالات په افغانستان کې هم دغه ډله پیدا کولی شي او د امریکا پوځ پاتې کول دغلته ضروري دي. د امریکا د پوځ مشر جنرال جان کیمبل افغانستان کې پرون ویلي چې د افغانستان نه راتلونکي کال تر اخره د تمام 9800 امریکایي پوځیانو د وستلو د امریکا د صدر باراک اوباما فیصله د داعش د موجودیت نه وړاندې فیصله وه. دوی ویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د امنیت وضع تر ډیره حد خرابه کړې ده. د زیاته کړه چې نه داعش او نه د افغانستان بله کوم وسلواله ډله دومره قوت لري چې د ملک کومه برخه باندې قبضه وکړي، خو هغه کیمبل وایي چې د امریکایي پوځ د وتلو سره سم که چیرې د پیسو او وسلوالو تک دغلته جاری وو نو حالات خرابېدی شي. د زیاته کړه چې دا خبرې د افغانستان صدر اشرف غنی سره هم د لیدو کتو په وخت د راپورته کړي دي. افغان حکومت هم خبرداري ورکړي که د داعش موجودیت په دغه سیمه کې وو نو د امریکا سره د پوځي همکاري اوږدې مودې پورې د کولو ګام پورته کولی شي. جنرال کیمبل وویل چې د داعش ډله د افغانستان په ننګرهار، هلمند او د فاریاب په ولایتونو کې ډیر کم فعالیتونه لري، چې په دغه ډله کې ځینې افغان او د پاکستان د نورو ډلو نه جدا شوی وسلوال شامل دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
سو وایس اف امریکا دی و رادیو اوری
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا په سر خار په خبر کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشرانو خبری کانفرنس کړی دی. د خبری کانفرنس په محل باندې ډاکټر سید عالم مسعود چې د ولسی تحریک مشر دی وایي چې د چین کاشغر نه د پاکستان گوادر پورې چې 3000 کیلومتره کمه اقتصادي لار به جوړیږي په هغه کې په خاصه توګه هغه یو لار چې ورته حکومت غربي لاروي او د پښتونخوا صوبې د سیمو نه بتیریږي د هغې لپاره په بجټ کې هم پیسې نه دي خودی شوي او نه دغه لاره د پلاننګ کمیشن په نقشو کې ښکاري. دوی وایي چې د خیبر پښتونخوا سیاسي حکومت او سیاسي مشران یې د مرکزی حکومت لخوا د دغه مبینه دوکې نه خبر کړی دی او د دې وسخ مزاحمت کې د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتنو حقوقو لپاره کارکونکي تنظیم پښتونخوا ولسی تحریک نوې ریسرچ وایي چې په آتشتم مې آل پارټیز کانفرنس ته اکنامیک کاریډور پاړه ورکړل شوي ټول معلومات غلط وو. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود په وینا د دوی ریسرچ تر مخه په بجټ کې د مغربي لارې لپاره پیسې نه دي مختص شوي کوم چې په پښتنه سیمه کې دی.
د پاکستان د پلانینګ کمیشن طرف نه د کاریډور چې کومې نقشې دي په هغه کې مغربي روټ نشته. په دې کې چې د پلانینګ د پاکستان وفاقي بجټ 1.5 اربع روپۍ دي په هغه کې د مغربي روټ یوه آنه نشته. په دې کې د کاریډور چې کوم د اول کال لپاره 375 اربع روپۍ دي په هغه کې د کاریډور لپاره زموږ د روسیې لپاره یوه آنه نشته. پاکستان
سید عالم مسعود وای دغه ریسرچ کاپیانې ټولو سیاسي ګوندونو ته ورکړي.
هغه کې پر اوس خط اکثر په خپل ملاو شولو او اسفندیار ولی سره ملاو شولو او افتاب شیخ وو سره ملاو شولو چې په اسلامي تمور سره او په سپارټه تمور سره نو دا یو خدای دې جدید تر سوال دي. بیا په دې کې ولستر سوو په دې کلو کې راوړو په کونسټ کې راوړو چې ولستر ورسي په دې سیمینار کوو. په دې کې شوب نه د جلسو سلسله شروع کوو شوب
سید عالم مسعود نه مو پوښتل چې دا ریسرچ څومره باوري دی او څه قسمه حوالی په کې ورکړي. نو هغه وویل
موجوده تحقیق خو صرف او صرف د پاکستان بجټ د پلانینګ کمیشن نقشې د پلانینګ کمیشن طرف نه شایع شوي ورکړل شوي عدد او شمار او د کاریډور بجټ په دې کې ټول د پاکستان د سرکاري ادارو نه راغستلې خبرې دي. پدې کې هیڅوک هیڅ انکار نه شي کولای. یوه دویمه خبره موږ نه لیکلې بلکې چرته وال سټریټ جرنل لیکلې دي موږ هغه په ریفرنس کې نه شامل کړې. که اکانومست لیکلې دي موږ په ریفرنس کې نه شامل کړې. موږ په ریفرنس کې تحقیق کې که پیش کړې دي نو صرف د پاکستان پلانینګ کمیشن د بجټ او د کاریډور بجټ دغه دی او دا به څنګه انکار کوي.
وفاقی وزیر احسان اقبال سمو د وړاندې ویلیو چې د اکنامیک کاریډور په لار کې خندان پیدا کولو ولا د پاکستان سره مخلص نه دي. خو سید عالم مسعود وایي چې دغه الزامات په پاکستان کې د پښتنو حقوقو لپاره کارکونکو باندې وړاندې هم لګیدلی وو.
داسې الزامات خو په ډیرو معتبرو خلکو باندې لګیدلی دي. ډیر خوشکسکتو خلکو باندې دا الزامات لګیدلی دي. وروسته د تاریخ ثابت کړی دي چې هغه خلک چاته چې ایجنټ ویلي وو غدار ویلي وو
اگر استریو او دا ایجنٹ لگاون کی مختوری او دی دا ملک تبا کړو دی دا کام تبا کړو دی دا ملک کو خړلیو دی ته مونږ بالکل تیارو بلکې مونږ بزان بختور وګنو چې دی پنجاب دغه موجوده حکمرانان مونږ ته د پاکستان غدار وای او بیا مونږ ثابته کو چې پاکستان غدار دی
د دغه تحقیق په اړه نه خو تر اوسه د کوم سیاسي ګوند غبرګون مخې ته راغلی او نه د وفاقي حکومت لخوا کوم سپیناوی شوی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیو رادیو، شب قدر.
د پاکستان د وفاقي اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د پاکستان د سرکاري ریډیو سره یو مرکه کړې ده او په هغه کې دا خبره کړې ده چې په خوا هم د فشار باوجود پاکستان د ایران سره چې کوم د ګیس پایپ لاین پروجیکټ یا پروژه وه هغه په هغه باندې کار نه و پرېښود، هغه د لاس نه نه وه وستلې او اوس خو د ایران سره د عالمي چې کوم طاقتونه دي د هغوی د اټمي لوزنامه هم شوې ده، نو اوس خو د پاکستان سره د ایران ګیس پایپ لاین چې کوم ده د هغې پروجیکټ لارې نورې هم هواریږي او په دې باندې به زر تر زره کار هم شروع کړی شي. په دې موضوع تفصیل ارشد حسین ناورو.
پاکستان ویلی دی چې د هیواد د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره د ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه به په تیزی سره سرته رسوي او د چین څخه د مایا ګیس د درآمد کولو په غرض یې د 200 کیلومتره واټن پایپ لاین په جوړولو هم لاس پورې کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو مرکزی وزیر پرویز رشید د سرکاري ریډیو سره خپل مرکه کې ویلی دی چې په تیرو وختونو کې د نړیوال فشار باوجود هم پاکستان د ایران څخه د ګیس درآمد کولو د منصوبینا نه د لاس پسر شوی او اوس د نړیوال طاقتونو او ایران ترمنځ تر سره شوی د اټمی لوزنامې نه پس پاکستان ته د ایران څخه د ګیس پایپ لاین په منصوبه د عمل کولو یو لوی موقعه په لاس ورغلی ده. د په قول دا منصوبه به د ملک د صنعتونو په بحالۍ کې لوی لاس ولري. پاکستان دا وخت د توانایي د شدید بحران سره مخ دی او د بجلی د نشوالي له کبله اکثر له د ګرمۍ په موسم کې د راپارېدلي اولس احتجاج په تشدد کې بدلیږي. د پاکستان د پټرولیم او قدرتي وسیلو مرکزی وزیر شاهد خاقان عباسی هم سر ورځې وړاندې وایس آف امریکا ته ویلي چې پاکستان د چین څخه د مایا ګیس د درآمد کولو لپاره د 200 کیلومتره واټن د پایپ لاین په جوړښت هم لاس پورې کړی دی او د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره د ایران څخه هم د ګیس پایپ لاین په منصوبه دوباره لاس پورې کول شي. خو څېړونکي وایي چې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د اټمي لوزنامې نه پس پاکستان ته د ایران څخه د ګیس پایپ لاین په منصوبه د دوباره کار شروع کولو موقع په لاس ورغلی ده. خو زیاتوي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه د نواز شریف د حکومت لپاره یو ټیسټ کیس دی، ولې چې د پاکستان نږدې خلیجی ملګری هیوادونه لکه سعودي عرب نه غواړي چې دا منصوبه ترسره شي او د معاشي ستونزو ښکار ایران نور هم اتوانیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه کی یو بار بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
افغان چارواکی وای لوګر صبح کې د ناټو هوایی بریدونو کې په خطا کې لک تر لګ سوارلس افغان فوجیان وجل شوی. د لوګر د گورنر ویان وای د پیخ پلټنې بکیږي.
اصلن چې خو دلته ویل کېږي چې دا د نړیوالو ځواکونو لخوا په دغه دوو پوستو باندې بمبار شوی دی، خو د افغان حکومت له کوله دوی وایي چې د دغې پیښې پلټنې پیل شوي دي.
او د شام پولې ته نږدې د ترکیې په سروچ ښارګوټي کې بمي حمله کې نږدې لس وګړي وژل شوي.
او د پښتنو د حقوقو د مبارزې لپاره پښتونخوا ولسی تحریک دا وکړي چې د پاکستان سرکاري شمیرې او نقشې د چین نه پاکستان ته د غربي لارې په اړه خاموش دي. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای
پاره کې پر اس خط اکثر په خپل ملاو شولو او اسفندیار ولی سره ملاو شولو او افتاب شیخ بول سره ملاو شولو چې په دستاني تمور سره او په سپاره تمور سره.
سرټه کې تاسو واوریدل وړاندې کوست خبرونو تفصیل. په جنوب مشرقی افغانستان کې پولیس وایي نن سهار یو امریکایي هلیکاپټر په یو چیک پوسټ په غلطۍ کې بم غورځولی چې په وجه یې لږ تر لږه اته افغان فوجیان وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. دغه حادثه د لوګر صوبې په براکي براک ضلع کې شوي. صوبایي د پولیسو مشر محمد داود احمدي مقامي میډیا ته ویلي عالمی اطلاف په خطا کې د افغان فوجي چیک پوسټ په هدف کړی چې اصل نښه هم په دغه علاقه کې یو کیلومتر لري وه. امریکایي چارواکي وایي د حادثې نه خبر دي او پلټنې هم روانې کړي، خو د بمباری د لاسه شوي زیانونو په حق لبا هیڅ نه وایي.
پښتونخوا ولسی تحریک ویلي دي د پاکستان مرکزی حکومت شمار شمیرې او دستاویزات د چین کاشغر نه تر پاکستان گوادر پورې د اقتصادي لارې په اړه د غربي لارې په جوړېدو خاموش دي او د دغه لپاره بجټ کې یو پیسې هم نه دی خو دي شوی. د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای د مئی په 28مه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سیاسي پاټو مشرانو ته د کوریډور په اړه ورکړی شوی معلومات غلط وو او دوی په دوکه کې ساتل شوی. د ولسی تحریک مشر ډیو ریډیو ته وای د مرکزی حکومت پلاننګ کمیشن نقشې او د بجټ شمار شمیرې خای اول کال لپاره مختص کړی شوی 300.6 ارب روپو کې د غربي لارې لپاره پیسې نه دي خوده شوی.
د بلوچستان په کوشک سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو بلوچ ملت پاله مشر او د بلوچي ژبې مشهور شاعر رحمت الله شوهاس وجلی دی. د بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ډلې پخوانی مشر هم وو او په صوبه کې د ملت پاله ګوندونو د یو کولو هڅې هم روانې کړې وي. د بلوچستان حکومت د هغه د وجنې غندنه کړې او ویلي د پیښې پلټنې روانې کړې.
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی دی د هغه ماشومان نه به برتانوي پاسپورتونه بیرته اخلي چې مور او پلار یې یری لري د جګړې لپاره شام ته تللی شي. د توندروي پاړه جاری کړی شوی حکومتي پالیسي بیان کې ډیوډ کیمرون خبرداري کړې ده هغه ځوانان چې د داعش اسلامي توندرو ډلې برخه جوړیږي د دغه ډلې وسلوال بګڼل کیږي.
په یونان کې نن دریو هفتو پس په لاول ځل بینکونه پرانیستل شوي او د بینک خاتهدارانو ته به اجازه دي چې په یوه هفته کې به یوازې 1,555 ډالر راویستی شي او بهر ملکونو ته به د بینکونو په ذریعه پیسې لیږلو باندې هم پابندي هغه شانی. جرمن چانسلر انګلا مرکل وایي حکومت باید د یونان سره د امدادي پیکیج د واپسۍ د قسطونو ورکولو په طریقه خبرو کې لږه نرمي ښایي.
د ترکی داخله وزارت وایي د شام کوبانی سرحدي سیمې ته نږدې د ترکی په سور ښار کې په یو ترهګر برید کې 8 تنان وژل شوي او نږدې 100 پورې نور ژوبل دي. دغه سیمه چېرته چې پیښه شوې د شام کوبانی ښار ته نږدې ده، کوم ځای چې د 1300 مودې راسې د داعش وسلوالو او ځایي کورد قبایلو ترمنځ جګړه روانه ده.
او بیګاش په د 12 بجو نه پس د امریکا او کیوبا ترمنځ د 50 کالو د تاوتریخوالي پس مکمل سفارتي تعلقات بحال شوي دي. د نسو ګنټې پس د کیوبا سره سپینه او اودي جنډا هم د نورو ملکونو د جنډو سره د امریکا په خارجه وزارت ولګول شوه. امریکا او کیوبا وسته یو بل په ملکونو کې باقاعده سفارتخانه هم لري.
د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر د منځنی ختیځ سفر په ترڅ کې نن اسرائیل ته رسیدلی دی. نوموړی به د اسرائیلي چارواکو سره ملاقات ترڅنګ د سعودي عرب او اردن سفر هم کوي. ایش کارټر به دغه هیوادونو مشران د ایران او شپږو غټو طاقتونو ترمنځ شوې لوزنامې په سر اعتماد کې اخلي.
او په نړیوال مارکیټ کې په امریکاني ډالر د سود په شرا کې د اضافه خبرونه راتلو سره د سرو زرو قیمت راغورځېدلې او نن په عالمی مارکیټ کې د سرو زرو په قیمت کې 0% کمواله لیدل شوې. دغه کمواله په دې وجه راغله چې عالمی سرمایه کارانو په امریکاني ډالر د سود په شرا کې امکاني اضافه په وجه سره زر مارکیټ ته راوستي او ډالر یې اغستل شروع کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو په صف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان شمالي سیمه چترال کې تیزو بارانونو په لوی کچه باندې تباہی جوړه کړې ده او د ډیوا ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد ځای خلکو چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي چې د تګ را تګ لپاره کم په پولونه جوړ شوي دي نو هغه پولونه هم اوړي دي او د دغه په نتیجه کې وروسته شمیرې ښایي چې تر څلورو پورې تنان پکې هم مړ شوي دي. نور تفصیل یې اسلام الدین ساجد په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا شمالي غربي سیمه چترال کې د بشکال سختو بارانونو او سیلاب د لاسه سلونه زیات کلی زیانمن شوي دي چې پکې د سرکاري شمیرو تر مخه 200 خو او شاکورونه په مکمل توګه ډنګېدلې دي. ولې سیمه کې د سړکونو او بجلی نظام ته هم سخت نقصان رسیدلې دي. د ځای خلکو د وینا تر مخه کوز او بر چترال کې 13 ورځو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې لامل یې سیمه کې سیلابونه راغلي دي. د چترال کې لاشویلی، ګرم چشمه، ایون، دروش، مستوج او چترال ټاون کې د ټول نه زیات نقصان شوي دي. سیلابونو د لاسه تر اوسه پورې سلور تنانو مړینی راپورونه هم مخې ته راغلي دي. د چترال یو ځای خبریال محکم الدین وای چې سیمه کې 200 کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. 500 نه زیات کورونه ته لږ نقصان رسیدلی دي. 15 پولونه سیلاب وړي دي چې له عمله د تګ راتک ټولې لارې بندې شوي دي او سیمه کې د بجلی نظام هم ټول تباه شوي دي.
چترال کا تقریبا نصف سے زیادہ رقبہ جو ہے وہ سیلاب میں گرا ہوا ہے. 4 جانیں ضائع ہوئی ہیں. 35 پل جو ہیں بڑے پل، سسپینشن بریج اور آر ایس سی بریج وہ تباہ ہو گئے ہیں. تقریباً 200 کے قریب گھر جو ہیں وہ مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں اور 500 سے اباؤ جو ہیں جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے. تو بجلی کا نظام درہم برہم ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت په پوری توګه په سیمه کې امدادی کارونو لړۍ پیل کړې ده او د قدرتي اپتونو او مصیبتونو مرستندویا اداره یا پی ڈی ایم اے ویان لطیف خان وای چې دوی د سی این ڈبلیو او پبلک ہیلتھ چیف انجینئران چترال ته په پوری توګه لیږلې دي چې هلته د بحالۍ کارونه پیل کړي.
تقریبا سل کلی متاثر شو او په دې کې دا کلو چې تقریبا 3000 پورې آبادی وا نو دا ټول متاثر شو. پی ڈی ایم اے او تا فوري دغه کوم د ریلیف اکاؤنٹ کې چې څومره راغلي نو 10 لاکھ روپو پورې ورته فوري دغه کو چې تاسو د دې نه څومره زر کېدای شي غذایی اجناس والی او هلته چې څومره متاثره خلک دي هغې چې تقسیمول شروع کړي نو ویلین دي دامیا د هغه ورځې نه خبر پور لګیا دي او دا څومره د ریلیف سامان دی د خوراک اشیا دي دا په متاثرینو کې تقسیمی لګیا دي. صوبایي حکومت چیف انجینئر سی این ڈبلیو او چیف انجینئر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چې هغوی هلته فوري رپورٹ وکړي او لا چې جایزه والی چې دا څومره روډونه انفراسټرکچر دغه شوی دی او د اوبو خاص کر د اوبو د څکلو دا کوم نظام دغه شوی متاثر شوی دی دا به حال کړی شي.
د چترال او دیر ترمنځ سړک باندې هم پولونه سیلاب وړي دي چې له امله د چترال نه بهر خلکو تللو راتللو لارې بندې شوې دي. ځکه په سیمه کې د خوراکي سیزونو کمی هم پیدا شوې ده. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې د بارانونو لړۍ به روانو دوه ورځو کې هم روانه وي او د خیبر پختونخوا میداني او غرېدو سیمو کې د سختو بارانونو امکان دی چې ورسره د سیلاب خطر هم شته دي. ځکه د سیندونو او خوړونو غاړو ته میش خلک دي د احتیاط نه کار اخلي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکه
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی تیرونه چې د غټو شپږو طاقتونو او د ایران ترمنځ د ایران ایټمی لوزنامې په سر باندې کومه لوزنامه شوې ده، نو د هغې که یو خوا د اسرائیل لخوا او د ځینې عرب ملکونو لخوا هم مخالفت کیږي او هغې خپلې اندېښنې څرګندوي. په کور دننه د امریکا حکومت ته هم ډېرې مسلې جوړ دي او په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند وایي چې دغه لوزنامه دا به ایران د دې اونه کړي شي چې کنه ایران د ایټمی وسلو جوړولو نه رامن کړي شي. د ډیو ریډیو همکار کلیم افضل په د وایس اف امریکا یو رپورټ وړاندې کوي.
تیری اونۍ په ویانا کې د ایران په لانجمن ایټمی پروګرام یوه تاریخي لوزنامه لاسلیک شوه، کومه چې د نړۍ شپږو طاقتونو امریکا، چین، برتانیا، فرانس، روس او جرمنی په شمول ایرانی چارواکو هم لاسلیک کړه. خود لوزنامې حقیقي ذمہوار هیواد امریکا لا هم په خپل هیواد کې دننه د لوزنامې په خرڅولو کې د سختو مشکلاتو سره مخ دی. د امریکي ولس یو وخت راسې د ایران په حق لا سم مثبت نظر نه لري او په ایران اعتبار هم نه کوي. هم په دا ډول د صدر اوباما حکومت لپاره اوس دا هم یو چیلنج جوړ شوی چې د امریکي قانون جوړونکو لپاره په دغه لوزنامې کې د قبولیت وړ کم شی دی چې هغوی به قبول او منظور کړي. د امریکي قانون جوړونکو سره د لوزنامې رست اوس د شپیتو ورځو وخت دی چې په هر یو اړخ یې غور او فکر وکړي او رستو پرې د کانګرس رای واخلي. تیر خالی پر ورځ هم د امریکې صدر باراک اوباما په خپل اونیز بیان کې د لوزنامې ملاتړ وکړو او د نن وخت یو کامیابی وبلله.
This week the United States and our international partners finally achieved something that decades of animosity has not.
خو اوس پښتنه دا جوړه شوې چې آیا د دغې لوزنامې په شکل کې ایران ته ډیر څه ملاو شول او په بدل کې ایران نړۍ ته ډیر لږ ورکړل. هم دغه پښتنه د امریکې په ای بی سی ټی وی چینل باندې د امریکې خارجه وزیر جان کیری نوشوا نو نوموړي په جواب کې صدا سي وویل.
The United Nations resolution which brought about the sanctions in the first place said that if Iran will suspend its enrichment and come to negotiations all the sanctions will be lifted.
جان کیری وایي چې د ملګري ملتونو له اړخه چې کم قرارداد ایران باندې بندیزونه راوستلو لپاره اول وړاندې شوی وو، نو په هغې کې دا غوښتنه شوې وه چې که چیرې ایران یورینیم تولیدول بند کړل نو ټول بندیزونه به بیا لرې شي. نو اوس ایران د خبرو اترو میز ته د راتلو علاوه هم ډیر څه وکړل، یعنی هغوی خو پوره لوزنامه لاسلیک کړه. مهم قانون جوړونکي تر دې دمه پورې غوسه او ندی کانې شوي. هغوی په دې هم غوسې اخیستي چې ملګري ملتونه به د یوې لوزنامې منظوري د دې وړاندې ورکوي چې د امریکې کانګرس پې لا بحث هم نوی کړی. د امریکې د سینټ خارجه تعلقاتو د کمیټې چیئرمین باب کارکر چې ریپبلیکن ګوند سره تړاو لري د امریکې مرستیال صدر جو بایدن سره د ملاقات وروسته صدا سی وایي. سینیټر باب کارکر وایي چې صدر اوباما به د روانې نهې پر ورځ ملګري ملتونو ته مخامخ کیږي وړاندې د دې چې کانګرس په دغې تړون کار پیل کړي. بنیادی خبره دا ده چې دا کار ډېر زیات مسلې جوړولی شي. زه هم په دې اړه ډېر فکر اغستی یم چې څه وشول. د دې مطلب دا دی چې هغوی یعنی ملګري ملتونه به په یو داسې شی باندې منظوري ورکوي چې د کمې په حق لا هیڅ ضمانت نشته چې دا به عملي هم شي. خو د امریکې خارجه وزیر په نظر کې بیا داسې خبره نه ده. د امریکې خارجه وزیر جان کیری وایي چې نړیوالو طاقتونو سره دا حق او اختیار موجود دی چې هغوی په دې باندې ووټ واخلي، خو موږ په هغوی باندې دا خبره منلې چې دغه ووټ دې تر هغې ودروي تر څو چې د امریکې کانګرس پرې خپل دریځ نه وي وړاندې کړی او دا هر څه د کانګرس په احترام کې شوی. که یو خوا د امریکي حکومت مخالفه ګوند ریپبلیکن ځینې مشران د لوزنامې مخالفت کوي، نو بل خوا د حکومتي ګوند ډیموکریټو مشران هم د لوزنامې په حق کې د ووټ اچولو تایید نه کوي. په دغه کې سینیټر بن کارډن هم یو دی.
We have 2 months and we're going to use that time to better understand this.
نو وایي چې موږ سره د 2 میاشتو وخت شته او موږ به په خپله طریقې ځان پوی کولو لپاره استعمالو. زه د دې خبرې ډیر قدر او عزت کوم چې د قانون جوړونکو لپاره په دې اړه فیصله ورکول به ساسان کار نه وي. نو زما اراده دا ده چې د رای یا فیصلې وړاندې به پوره وخت به اخلم چې پرې سوچ وکم. صدر اوباما ته به هم د دا قسمه قانون جوړونکو ډیر ضرورت را پیښیږي چې دغه لوزنامه د کانګرس ته منظورۍ لپاره وړاندې شي. صدر اوباما د ایران سره د دغه تړون په حق لوای چې دغه تړون امریکا او نړۍ نوره هم محفوظ کړه. خو بیا به هم تاسو په دې اړه ډیر ګرم بحث او اکثره بددیانته خبرې په راتلونکو اونو کې اورئ. په عیني حال د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي هم ژمنه او اراده څرګند کړې چې په منځني ختیځ کې به ایران د مرستو او د ملاتړ کردار لوبول جاری ساتي او زیاته کړه چې کچره جنگ ته خبره راغله نو امریکا به سخت ملامتیا سره مخ شي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما ما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیر نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیر خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان.
تیر ورځ د یمن په دویم غټ خار ادن کې لکته لګه درې سلوېختنان وجلې شوي او د سلو نه زیات زخمیان شوي وو او په دې اقله باندې د یمن چارواکي وایي چې دا د هوتسی یاغیانو لخوا په بمباری کې دغه کسان وجلې شوي او زخمیان شوي دي. تفصیل په وایس اف امریکا په ریپورت کې ماویش جلیل ناورو.
په یمن کې چارواکو ویلي دي چې په ادن خار کې د حوثي یاغیانو لخوا ګولباري کې خواوشا درې سلوېختنان وجل شوي او سلونه زیات ژوبل دي. د یمن جلاوطن حکومت مرستیال صدر دوه ورځې وړاندې اعلان کړی وو چې ادن خار کې د حوثي یاغیانو نه خلاص کړی دی. حکومت په لوم امنیتي ځواکونه په خار باندې خپل کنټرول مضبوطولو کوشش کوي او په دې لړ کې ورته د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف هوایي مرسته هم ترلاسه ده. امنیتي عسکرو تیر هفته د خار زیاتره برخو کنټرول بیا ترلاسه کړی وو خو د خار اتواهي نومي سیمې کنټرول بیا ترلاسه کولو کې ناکام شوي. دا سیمه د یاغیانو مضبوط مرکز دی او همدلته نه یاغیانو جوابي کاروای کې ګولباري کړې چې پکې چارواکو تر مخه درې سلوېختنان وژلې شوي. د تیرو څلورو میاشتو کې ادن کې یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ سخت نښتې شوي دي. روان کال مارچ میاشت کې د حوثي یاغیانو لخوا پیشقدمه کې حکومت د ادن خار کنټرول بیللی وو. تیرو نه حکومتي عسکرو په ادن خار کې حوثي یاغیانو ته ماتې ورکول لپاره عملیات شروع کړي وو چې پکې ورته تر سرحد پورې کامیابی ترلاسه شوې وه. په یمن کې د صدر هادي واک بیا بحالولو لپاره د سعودي په مشرۍ کې اتحادي عسکرو په حوثي یاغیانو او د دوی مرستیالانو باندې د مارچ په 18 نیټې نه هوایي بریدونه ترسره کوي. ملګری ملتونو په یمن کې د تیر جمعې د ورځې نه د انساني خواخوږۍ په بنیاد باندې د جنگ بندۍ اعلان کړی وو خو لږ وخت پس دا جنگ بندۍ ختمه شوه او جګړه بیرته شروع شوه. د ملګری ملتونو تر مخه د تیرو 15 لسیزو نه په یمن کې جاري جګړې کې لږ تر لږه 3200 خلک وژل شوي دي چې پکې نیمه شمېره عاملکیان وو. د لسو لکو نه زیاتو خلکو یمن نه کډې کړي او په یمن کې موجود خلک مرستو ته سخت اړتیا لري.
ڈیوا ریڈیو دا کواڑی چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھدا سے بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
گران اردن کو تصبح صف امریکہ ڈیو ریڈیو تا ہو گئے او داعش ڈل چې د عرب ملکونو تر څنګ په اروپایی هیوادونو کې او غربی نړۍ کې هم لګیا دي مسلمانان ځوانان د ځان سره ملګری کوي. په خاص توګه د برتانیې نه رپورټونه دي چې برتانوي حکومت وی چې په سلګونو ځوانان هغه د داعش ډلې سره د جګړې لپاره هغه سره ملو شوي دي. د دغه مخنیوي لپاره یو نوې ستراتیژي د برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اعلان کړی ده. د دغه جزئیات په راسره شریکی وي د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب سټوډیو کې راسره موجود دی. په خیر علی بیروز صاحب
ډیر مننه نشرون قلندرو. څنګه چې تاسو ویل د برطانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یو خپل پالیسی اعلان کړی ده او هغه په خصوصي توګه دا چې کله اوس د داعش رامنځته شوی دی، نو د برتانیا نه ډیر ځوانان چې کوم دي، په خصوص هغه مسلمانان چې اغل ته کې پیدا دي، د برتانیا شهریان دي، د هغه ملک وګړي دي، خو هغې د برتانیا د حکومت د قانون او د هغې د اقدار او روایاتو خلاف هغې تللي دي، او د داعش سره لګیا دي جنګیږي یا د هغې مرستې کوي، او هلته کې په دغه برتانیا کې د هغوی سره د هغې په ملاتړ باندې خلک دی، او دغه نور ځوانان چې کوم دي هغه دغه شان تر ریډیکلایز کوي، او هغه دی ته هڅوي چې دوی لاړ شي او د اسلامي دغه چې کوم داعش یا اسلامي خلافت اعلان کړی دی، د دوی مرسته وکړي. خو ډیوډ کیمرون دغه وینا چې کومه ده د هغې نه شروع کوو، لږه برخه به د هغه دغه تقریبا ورو نور څه پوینټ پوینټس راخیستي دي، زه بیا په هغې باندې وضاحت درته کوم، خو راځي چې دا واورو.
Yes, I condemn terror, but the kuffar are inferior. Or violence in London isn't justified, but suicide bombs in Israel are a different matter. Then you too are part of the problem, unwittingly or not. And in a lot of cases, it's not unwittingly. You're providing succor to those who want to commit or get others to commit.
دغه لږه برخه مونږ غوښتل چې تاسو واورئ، او هغه دغه وایي چې ترهګري چې کومه ده، ترهګري ده، او هغه دا نه چې ګندې یو سړی په برتانیا کې نه کوي او په اسرائیل کې کوي، نو یا په یو بل ځای کې نه کوي او په یو بل ځای کې کوي، ترهګري ترهګري ده. دغه شانتې ذکر کړی دی چې آی ایس ایل چې ورته دوی وایي یا داعش چې دی، د داعش خلاف، خو القاعده خو هم د داعش خلاف ده، نو د دې معنی دا شوه چې ګندې القاعده ټیک شوه، دا ټررسټ ګروپس دي، ترهګر دغه دي ډلې دي، د دوی خلاف هم یو شان پالیسی په کار ده. بیا په تفصیل سره دا خبره کړې ده چې مونږ د برتانیا په برتانیا کې د ټولو عقیدو احترام کوو، خو دغه عقیدو منونکو نه یو هیله کوو چې په برتانیا کې د خلکو د ژوند او د قدرونو سره سم لاړ شي. دوی وایي چې دا زهر چې په دې معاشره کې خواره شوي، دا به څنګه دې ته شکست ورکوو، دا به څنګه د ختموو، او زهر دغه د اسلامي چې کوم تندلاري ده، د هغې نه خواره شوي دي او خورېږي. دوی ویل چې یو شمېر د برتانیا وګړي، د دغه وطن شهریان چې هغه دلته پیدا شوي دي، مسلمانان دي، خو د دې وطن سره یې مینه لټل اټیچمنټ وایي، ډېره کمه مینه ده د دې وطن سره، او د هغې چې کوم وفاداري ده هغه نورو ته ده. نو او دغه شانتې د ویلي دي چې د آی ایس دا چې کوم داعش دی یا د دې قسمه نورې ډلې دي، د دوی د ستایلو دا عمل او دا کار دا به څنګه ناکامه کول غواړي، دا به څنګه غندل غواړي، او دې دپاره وایي چې عملي په کنډمنیشن یا په د هغې غندنه پوره نه ده، د دې دپاره عملي ګامونه پورته کول دي. دوی بیا ویلي دي چې د برتانیا وایي چې زه غواړم چې یو څو څلور مهم څیزونه دي په دې خبره وکړم، او هغه دغه ده چې وارپ اکسټریمیست ایدیالوجي، هغه د ترهګرۍ هغه نظریه، هغه مفکوره چې هغه خلک ځان ته رانږدې کوي، خلک ځان ته راماتوي، او د پروسس آف ریډیکلایزیشن، دا چې کومه تندلاري روانه ده، د دې د عمل څنګه ودرول شي، او د ډراونینګ آوټ آف ماډریټ مسلم وایسز، هغه دغه د ماډریټ چې هغه سخت دریزه نه وي، هغه داسې اوازونه دي د مسلمانانو چې هغه هم د دغه سخت دریزه خلاف دي، خو د هغې هغه اوازونه ډوب کړی شوي دي، هغه اوازونه څنګه بیا راپورته شي، او آیډنټیټي کرایسیس، د دغه خلکو چې په برتانیا کې دي دغه مسلمانان، د دوی د شناخت چې کومه ستونزه روانه ده په دې باندې، وایي چې انټیګریشن دوی نه دی، د دوی نه دی شوی، دوی د دغه ټولنې برخه نه دي ګرځېدلي. په دې باندې مهم چې بیا کوم هغه ورکړي دي پوینټس ورکړي دي، پای کې دي دا وایي چې هغه مور پلار چې په دې پوه شي، شک شي، او په دې خبر شي چې د دوی بچي د دغه توندلارو سره ملګری شوی دی، ملګری کیږي، په خپل دې دغه پاسپورټ حکومت ته دغه کی حکومت ته خبر کې، او دغه پاسپورټ ته په خپل یعنی منسوخ کی، د دې سره سره او د دې سره به دا وشي چې دغه شهریت په ختميږي. بل بیا دا وایي چې کوم د ټي وي چینلز دي شخصي او پاغي باندې د کومه پروپاګاندا روانه ده، او د تبلیغات کیږي په هغه د دې لپاره چې کومه اداره ده اف کام، هغه ته ویل دي چې په دې باندې د دې سار چې دغه سیوا کوي، او بیا چې کوم دي هغه سکولونه هم چې هغه ځان ته دی پاغي کې څه قسمه هغه خودل کیږي هغه هم یو د مین سټریم دغه ته یا د برتانیا چې د سکولونو یا د سبق کم یو سیستم دی هغه ته راوړل دي او د دې سره سره د چې کوم هغه د تندلارې چې کوم تبلیغات شروع دي د دې مخنیوي کول دي یو داسې نوې فورم جوړول دي چې د دې خلکو یو بل سره رابطې سیوا شي د هغه خصوصا هغه ټولنې او هغه خلک چې هغه ځانته اوسیږي او دغه شانتي یو داسې لاره راایستل دي چې د برتانیا کوم اقدار دي هغه مهم شي نه چې د خلکو شخصي سوچونه او فکرونه دا یو اوږد تقریر و خو د دې دا مهم سیزونه چې کوم ما غوښتل زه تاسو سره شریک کړم
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دا په پاکستان کې د پولیو د ویکسینیشن او د پولیو د ویکسینیشن لپاره د کارکونکو حفاظت د هغوی امنیت دا هم یو ډیره غټه مسله ده د صوبو د حکومتونو لپاره د بلوچستان د کورونا چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی په دې حق لا ویلی دی چې د افغانستان سره په پوله باندې چې د پولیو د ویکسینیشن د لپاره کم کارکونکي کار کوي نو د هغوی د امنیت لپاره ګامونه پورته کړی دي دا خبره هغه د ډیو ریډیو خبریال ایوب ترین سره کړی ده تفصیلی په دغه مرکه کې
د لپاره یو کمپلیټ پیکیج مو جوړ کړی دی دیش لک روپیه خو کیش ورکو لس لک روپیه د پلاټ لپاره بیا که یو زوی که یو کور والا هغه ته به نوکری ورکو بیا کوم پورې چې د پینشن د نیشنل ایج او با سپرنومیشن موږ وایو هغه لپاره چې دی ضروري ده چې موږ دوی ته پینشن ورکو فل تنخواه ورکو دا ګرد فیسلټی چې دی دا ګورنمنټ یو پیکیج جوړ کړی دی
تیر میاست په جو دغه کې مې کې دی کمپین شروع کړی و بلکې په جون کې بیا هغه برته معطل سو د سکیورټي د وجه دلته هم پرزرګانو حملې اوس مستونګ والا واقع اوس بیا برته د محکمه هلته خوا څه داسې سجشن راغلی دی چې دی برته کله د کمپین شروع کړي او سکیورټي به بیا څنګه وي
د سکیورټي په اړه دا چې کزمو چې انګیجمنټ نه لکه د اخترې کده پروژو کې دا کده چاند راتې کړنو هغه بعد موږ هلته والله ته چې کوم وخت دی خپل ډیمانډ راکې موږ خپل ګردش اکټیویټیز به کلوز کوو او دوی لپاره موږ خپل کسان ورکو او وارډ وایز موږ جوړ کړی دی لکه سل وارډونه د پسل وارډ کې فرسٹ 30 اینڈ دین 30 اینڈ دین ٹو 33 نو دا رنګه موږ یو ترتیب جوړ کړی دی هیلت ډیپارټمنټ سره اختر باد چې دی به سٹارټ موږ ورکو
او کومې علاقې ډېرې زیاتې رسکي دي چې هلته تاسو فکر کوئ چې سکیورټي ډېر ضروري ده یا کمپین چې دی هغه بغیر پولیسو نشي کېدلی
هغه د 100% سکیورټي موږ ورکو چې په کوم علاقې که ایریا دی که بی ایریا دی که کومه که د کوټې که جوبې که کله سیف الله که د تربتې ګوادر په موږ باندې په بلوچستان کې په موږ یو خپل ځان دپاره یو پلان جوړ کړی په هغه کې 100% سکیورټي دی نو په دې کې دا نهشته چې دا علاقه چې دی ډسټرب ده که نه ډسټرب دا په موږ باندې فرق نه کوي
لیکن اوس چې کوم بلوچي سیمې دی دوراني صاحب هلته دومره زیاتې حملې نه دي شوي پښتني سیمې زیاتې دغه وي نو دغه سکیورټي دلته د دې کې فرق بیا نه وي
یا یا بالکل ګډ سره فرق مول چې دا موږ 100% سکیورټي ورکو نو په 100% کې دا چې کومه علاقه کدا په دې کې ډسټربنس تا که نهسته موږ 100% سکیورټي ورکو
دویم خاص کر د افغان بارډر باندې هم په ایران بارډر باندې هم د کشنان ته پولیو د څاسکو تنظیم سره هلته سکیورټي څومره زیاته مهمه وي
هلته نارملی چې د هیلت ډپارټمنټ چې د خپل کسانې چې د په بارډر کې د اف سی او چې د بارډر سکیورټي چې د مش فورسز پولیس هم ستا لیویز هم ستا نو په هغه کې موږ خپل کمپین چې سٹارټو پاګه د اول شیدې چې د بارډر اکراس د بارډر موږ پیغام ورکو چې په دای علاقې کې موږ کو کستاس یو کشنانه کې دلته راول موږ ورکو ایسو نو دا خدای چې دلته لښ دی لکه د زیات خپل پر اربن ایریا کې
مېرمن درنځه ډېر مننه